موږ ډېر زیاتې پوښتنې درلودې، خو له بده مرغه ښاغلي عبدالرحیم زید موږ سره په خپرونه کې ډېر زیات ونه شو کولای چې په خپرونه کې اوسي او زموږ بېلابېلو پوښتنو ته ځواب ورکړي. د راتلونکې اونۍ خپرونه د کنټرول او تفتیش ادارې په اړه باندې ده. تر راتلونکې خپرونې الله پامان.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید کابل پر وخت ماځیګر سلور بجې شوې. ز اکرام الله اکرام مو پدی یو سات خبرونه کې محرکه لیکم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري پوګدو کې وي واوري چې د افغان حکومت یو باوري سرچینوي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلي پلاوی د ولسمشر په ګډون لړل پوړو افغانو چارواکو سره لیدلې دي. د خبرونه دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې یو دور کوشو وزیزان خبرونه ته ځنګړې شوی. نور مطالب هم لرو، خو پایل افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو خبرونو کوو چې صالح محمد صالح برابر کړی دی.
د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا یو غړی وایي چې له حکومت سره مذاکرې په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ سیوی دي. په غور کې یو پولیس خپل یو همکار په ډزو وژلې. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه اداره د ایران د اټومي موافقې په کمزوري کولو کې ناکامه سیوی دي. د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری شورا یو غړی وایي د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا پر سر د دغه ګوند او حکومت ترمنځ خبرې له پچه په درېدلي حالت سره مخامخ شوې دي. محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته ویل چې دواړه لوري له سویو خبرو راضي نه دي.
هغه طرحه چې مخکې ورکړل شوې په اړه یې دواړه لوري له خبرو تقریبا راضي نه دي او دغه مذاکرې په ټپه درېدلې دي.
د شغل اسماعیل خان په خبره د جمعیت اسلامي د اختلافاتو د حل په هدف یې په څو مدو کې یوه طرحه حکومت ته سپارلې، خو د ده په خبره چې حکومت تر اوسه دغه طرحه نه ده منلې. دو ویل د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور پاتې کېدل او د سیاسي موافقې عملي کېدل چې پر اساس یې د ملي یووالي حکومت تشکیل شوی د دې طرحې دوه مهمې مادې دي. د بغلان ولایت چارواکو د البرز 22 په نوم د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د بغلان د امنی قمندانۍ ویان ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ته ویل چې دغه ګډ پوځي عملیات نن سهار پیل شوی دی. د ده په وینا د عملیاتو هدف د مرکز پل خمري په مربوطاتو کې د سختریزو وسلوالو ځپل دي. شغلی شجاع وایي چې وروسته به دغه عملیات ډنډي غوري، دهنۍ غوري او نورو سیمو ته هم چې وسلوال پکې حضور لري پراخ سي. ویل شوی د دغه عملیاتو له کبله په لسګونو کورنۍ له خپلو سیمو کډې کولو ته مجبور شوي دي. بلخوا د غور ولایت د امن او امن اعظم د کنډک یو پولیس خپل یو همکار په ډزو وژلې او درې تنه نور یې ټپیان کړي دي. د غور چارواکي وایي دغه پیښه نن تر غرمې مخکې د مرکز فیروزکو په شمال کې د شاتېخ په امنیتي پوسته کې شوې ده. د امن او امن نظم د کنډک درې ستیزوال عبدالرب غوربندي په غور کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي د پیښې علت تر اوسه پورې معلوم نه دی. د هغه په خبره هغه پولیس چې دغه ډزې کړي نیول شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي په سره رود او بیسودو ولسوالیو کې پولیسو څه باندې 280 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي دغه چرس چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای سی و پرون په سره رود او بیسودو ولسوالیو کې نیول سی دي. دغه دفتر په اعلامیه کې وایي چې ټولټل د دغو 283 کیلوګرامه چرسو د لیش په تور دوه کسان نیول سی چې اوس ورڅخه پوښتنې ګرځېنې روانې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه اداره د ایران د اټومي موافقې په کمزوري کولو کې ناکامه شوي دي. حسن روحاني د تهران او د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره دغه استوي تړون د ایران لپاره یو اوږدمهاله بریا وبلله. شغلی روحاني نن په یو وینا کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبرېدله وویل
څو ورځې مخکې امریکایانو غوښتل په اټومي تړون کې له خپل نړیوال تعهد څخه سرغړونه وکړي، خو موږ په دغه تړون کې داسې بریاوې ترلاسه کړي چې هیڅکله به له منځه ولاړې نه شي.
تهران په 2015 میلادي کال کې دغه تړون له شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره جمعه وویل تر هغو چې په دغه تړون کې اروپایي لاسلیک کوونکو وحشتناکې نیمګړتیاوې حل کړې نه وي، امریکا به له دغه تړون څخه ووځي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي په راتلونکي پارلماني انتخاباتو کې به چې غالبا به د می پر 12 کېږي کاندید سي. عبادی نن یکشنبه وویل هڅه کوي د عراق د ټولو ولایتونو له کاندیدانو یو نوی ائتلاف جوړ کړي. عبادی د دعوا ګونغړی دی چې یو شیعه ډله ده او له ایران سره نږدې اړیکې لري. خو تحلیلګران وایي چې نوموړی بریالی سوی د مخکني صدر اعظم نوري المالکي په نسبت د عراق له سني اقلیت سره اړیکې ټینګې کړي. د سعودي عربستان سره هم په دې ورستیو کې اړیکې شې کړې دي. او د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید دی، د ټاکنو په اول پړاو کې د خپل سیال پرتله زیاتې رایې وګټلې، خو زیمان دومره رایې خپلې نه کړې چې د دویم ځلې انتخاباتو مخه ونیولی سي. د پرون په پلازمینه پراګ کې خپلو پلویانو او خبریالانو ته وویل:
غواړم چې له ټولو هغو کسانو مننه وکړم چې په لومړي پړاو کې یې ما ته رایې راکړې، نو دوی غواړم چې په دویم پړاو کې هم ګډون وکړي.
نژدې د ټولو شمیرل سویو رایو له مخې زیمن 38.6% رایې ګټلې دي. د انتخاباتو بل مخکښ کاندید یجی دراهوش 16.6% رایې ګټلې. څرنګه چې زیمن د انتخاباتو په اول پړاو کې تر 50% زیاتې رایې نه دي ګټلې، اوس به د دویم ځلې انتخاباتو کې چې د روانې میاشتې په وروستیو کې کیږي له دراهوش سره مخامخ سي.
له سلام محمد سلیمو د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واوریدل. کدا او نور مسائل د ازادي رادیو پر ویب سټ غواړي چې تعقیب کوي، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ او آر جی هم ډاٹ ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلی پلاوی د ولسمشر په ګډون له لوړ پوړ افغان چارواکو سره لیدلې دي، خو د ملي شورا یو شمېر غړي د امنیت شورا د پلاوی د سفر په اړه بیلابیل نظریات لري.
هیله من یم چې دا پلاوی د افغانستان د خلکو سره د تروریزم په ځپلو کې یو ځای وسی.
د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي او د همدې پلاوی د سفر د اهمیت په اړه د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم سره نظر لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ د افغانستان لپاره فوق العاده مهمه ده.
د جمعیت ګوند د رهبری شورا یو غړی محمد اسماعیل خان وایي له ارګ سره خبرې په ټپه ولاړ حالت ته رسیدلې دي. او په بهرنی مسایلو کې اوري چې د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی وایي چې د دې هیواد په را روانو پارلماني انتخاباتو کې خپل ځان کاندید کړي. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شي. د خبرونه لومړی مطلب: د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلی پلاوی د ولسمشر په ګډون له لوړ پوړو افغان چارواکو سره لیدلې. سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم یاد شي وایي یاد پلاوی د افغانستان د عمومي وضعیت د ارزونې په هدف کابل ته راغلی. د ملي شورا ځینې غړي بیا دغه پلاوی راتګ ګټور خو ځینې نور بیا ورته خوشبینه نه دي. محمد حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړی او اوس را سره په سټډیو کې نور حال ترې اخلو. پردیس صاحب
بلې، سلامونه تاسو ته. د رادیو محترم اوریدونکو ته، اکرام صاحب، کابل نن د جدي امنیتي تدابیرو لاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لوړ پوړي پلاوی کوربه دی. په افغان حکومت کې یوې باوري سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیت شورا پلاوی د حکومت د مشرتابه سربیره له یو شمېر سیاسي مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې. سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم یاچي وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ هدف د عمومي وضعیت ارزونه ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د اداري فساد له منځه وړل، اقتصادي وده او راتلونکي انتخابات هغه لوی موضوعات وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی او افغان چارواکو ترمنځ پرې بحث وشو. همداراز د سرچینې د معلوماتو له مخې چې تمه ده چې سبا به په دې اړه وروستي جزئیات له رسنیو سره شریک شي. البته رسمن دغه پلاوی اوس هم البته په لیدنو کتنو بوخته، تر اوسه پورې د افغانستان د ملي د شورا د دواړو رئیسانو، د انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو دوی سره هم کتنې کړي، له یو شمېر مهمو سیاسي مشرانو سره هم کتنې کړي دي. خو دا چې په دغه کتنو کې د دې کتنو نتیجه څه وه، تر اوسه پورې دا معلومات رسنیو ته نه دي راوتلي. دغه موضوع نن د افغانستان په مشرانو جرګې کې هم په عمومي غونډه کې د بحث توده موضوع وه. سناتورانو په دې رابطه متفاوت نظرونه لرل، خو ډیری کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ هرکلی کاوه. غوښتنه یې دا وه چې افغان حکومت باید دوی ته په وضاحت د شته ستونزو پر رابطه یو کامل لیدلوری ورکړي، تر څو د مغ له مخې اقدامات وشي. د مشرانو جرګې یو غړي ګل احمد اعظمي په دې اړه وویل:
د افغانستان خلک نور د دې جګړې د دوام نه خسته سي دي. هیلمند يم چې دا پلاوی د افغانستان د خلکو سره د تروریزم په ځپلو کې یو ځای وسی او دا ستونزه او مشکل ریښې حل کړي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ د نورو سفرونو په دوام کې یو بې ګټې سفر بولی او د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې ویل چې افغان ولس نتیجه غواړي او دغه پلاو چې تر دې مخکې هم ورته پلاوی راغلي او افغانستان یې کتنې کړي د افغانستان د افغانانو په وضعیت کې مثبت بدلون نه دی رامنځته شوی.
پردې صاحب مخکې داسې ویل کېدل راپورونه موجود چې د امنیت شورا د پلاوی ته به خصوصا د پاکستان په اړه ځینې اسناد وړاندې شي د پاکستان د مداخلو په اړه او په کرخه باندې د مداخلو په اړه دغه کومې سرچینې سره چې تاسو خبرې کړې.
بله، همدا موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه اکرام صاحب له سرچینې سره چې مونږ خبرې وکړې همدا موضوع هم ورسره مونږ مطرح کړه. خو دوی ویل چې تر اوسه پورې کوم معلومات چې د دوی په اختیار کې دي کتنې مثبت وي، اما دا چې نور نتایج څه دي نو تر سبا دې انتظار وشي چې رسمن په دې رابطه کومې هوکړې چې شوي دي هغه به له ولس سره شریک شي.
ډېر زیاته مننه پر دې صاحب. درنو دوستانو، خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ له هر اړخه مهم بولي. حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه مشتاق رحیم سره هم په دې اړه خبرې کړې او په سر کې ترې افغانستان ته دغه پلاوی د راتګ د اهمیت په اړه پوښتلې دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ د افغانستان لپاره فوق العاده مهمه ده. د څو اړخه، په لومړي سر کې دا په اثبات رسوي چې افغانستان د نړیوالو ټولنې او په نړیواله ټولنه کې تر ټولو مهم اورګان لپاره اوس هم د اهمیت وړ اداره ده او دوی د افغانستان قضایا او چارو ته د اهمیت په سترګه ګوري. دویمه خبره دا ده چې په دغه شورا کې لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د افغانستان د نړیوال ستراتیژیک ملګرو لکه امریکا او اروپایی هیوادونه او ګډون لري او ترڅنګ هغه هیوادونه چې په سیمه کې د افغانستان په سیاست کې مهم رول لري او د افغانستان په چارو باندې ځانګړی اغیز لري چې هغه عبارت د روس او د چین نه ده.
بله رحیم صاحب، د سیمه د هیوادونو همکاریو ته تاسو اشاره وکړه په خپلو خبرو کې. ځینې سرچینې په حکومت کې دا خبره کوي چې د امنیت شورا دغه پلاوی چې افغانستان ته راغلی د افغان حکومت دغه شکایتونه چې د سیمه د هیوادونو مشخصا د پاکستان پر تابانی موجود دی هغه به هم لزان سره وړي او التبارزونه پیکوي.
سیمیز هڅه چې افغانستان روان کړی دی او داغه په اړه باندې اړتیا دلته دا ده چې چین چې د پاکستان ډیر قوي ملګری او ملاتړی پاتې شوی او روسیا چې په دې وروستیو کې بعضی مانورون نه ثابتېږي چې روسیا او پاکستان سره نږدې کېدو په حالت کې دي، دلته افغانستان کولای شي چې د پاکستان رول او د هغوی کم منفی رول چې لوبولی د افغانستان په قضایا او په چارو کې په ځانګړي ډول د سولې په راوستو په برخه کې د هغې په اړه هغه هیوادونه چې د پاکستان ملاتړ کوي او ننګ یې کوي د هغوی ته کافي شواهد وضاحتونه وړاندې کړي او دوی په دې قانع کړي چې د دوی ملاتړ د افغانستان لپاره د سیمه ییز امنیت لپاره څومره اهمیت لري.
نو څه فکر کوئ چې د افغان حکومت په اوسنۍ دستګاه کې تاسو د ظرفیت ګوري چې دوی دې وکړی شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې پلاوی افغانستان ته راغلی دوی ته قناعت ورکړي د سیمه ییزو مسایلو په رابطه باندې؟
ګوري، موږ هم د ستاسو چینل نه په وار وار د افغانستان په ډیپلوماټیک دستګاه باندې نیوکې درلودلې دي او نیوکې مو کړې دي، خو هغه تر منځنۍ کچې ډیپلوماسي او د لاندې کچې ډیپلوماسي ده. لیکن کله خبره چې د لوړې سطحې ډیپلوماسي کېږي چې هغه عبارت د روانو مجلسونو نه چې د امنیت شورا د غړو سره لري، زه فکر کوم د افغانستان دستګاه کاملا د دې وړتیا هم لري او آمادګي هم ورته لري چې وکړی شي د راغلي پلاوی ته قناعت ورکړي.
رحیم صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو یې مثبت اړخو ته اشاره وکړه او کامل وضاحت مو ورکړه، طبعا افغانستان ته د دغه پلاوی راتګ به ځینې حساسیتونه هم له ځان سره ولري.
طبیعي خبره ده چې کله نړیواله ټولنه د افغانستان سره په مسایلو باندې په بحث کې داخليږي او افغانستان د خپل ګاونډیانو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران یادونه کولی شي، د دوی لاسوهنه شکایت کوي، نو طبیعي خبره ده چې دوی حساسه کېږي او په داسې یو مرحله کې چېرته چې ایرانیان د امریکایانو سره د سیاست په ډګر کې ډېر شخړو کشالو سره مخامخ دي او یا هم د ټرمپ دوی سره دا ویره وي چې هڅه شي افغانستان د خپل لابي پر مټ باندې په دغه سفر کې دغه هیوادونو مخه له دوی څخه وګرځي. نو د دوی حساسیت دلته شته دی او دوی به کافي ډېره ویره د دې څخه لري او په بدل کې به خپلې حل ځل او خپل هغه ډیپلوماټیکه مشینري هم په کار اچي تر څو وکړی شي د دغه سفر اغیز پر راکم کی او خپل موقف د پاره حل ځل وکړو کی.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم او د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه شورا غړی محمد اسماعیل خان وای د بلخ د پوخانی وادي اتا محمد نور پر سر د دغه ګوند او حکومت ترمنځ له خبرو دواړه لوري ناخوخو چې اوس په ټپه درېدلې دي. د نن ازادي راډیو ته وویل د ناراضګۍ لامل دا دی چې حکومت د جمعیت طرح نه منلې او جمعیت اسلامي هم د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور پر پاتې کېدو ټینګار لري. په ورته وخت کې د بلخ لپاره د ټاکل شوي نوي والی ویاند وایي بلخ ته د تګ لپاره دوی د خبرو په خبرو کې درامنځته شوي ستونزو هواري ته په تمه دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د جمعیت اسلامي ګوند مسولین وایي د بلخ د پخواني ولی عطا محمد نور پر سر له حکومت سره د دوی خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د دغه ګوند مشرتابه شورا غړي محمد اسماعیل خان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جمعیت اسلامي د اختلافونو د حل په خاطر حکومت ته یو اومدهیز طرحه وړاندې کړې چې حکومت تر اوسه نه ده منلې. دای که څه هم د دغې طرحې په اړه ډېر څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د بلخ د والی په توګه د ښاغلي نور پاتې کېدل او د ملي وحدت حکومت د سیاسي هوکړه لیک عملي کول پکې دوه مهمې غوښتنې دي. محمد اسماعیل خان وایي دواړه لوري تر سره شوی خبرو خوښ نه دي نو ځکه اوس په ټپه درېدلې دي. دی وایي هغه طرحه چې مخکې ورکړل شوې په اړه یې دواړه لوري له خبرو تقریبا راضي نه دي او په ټپه درېدلې. خو نوموړی وایي په خبرو کې رامنځته شوی دا حالت د خبرو د پای په معنا هم نه دی. دی وایي تر اوسه دواړه لوري په خپلو وړاندیزونو ټینګار کوي چې د حکومت ټینګار بلخ ته د نوي والي انجینر محمد داود په معرفي کېدو دی. د جمعیت ګوند مشرتابه شورا دی غړي له دې وړاندې هم ویلي او باور نه لري چې د جمعیت اسلامي ګوند دا طرحه دې د حکومت لخوا ومنل شي نو ځکه عطا محمد نور ممکن د والي په توګه په خپل ځای پاتې شي. د ولسمشر لخوا د عطا محمد نور د استعفا تر منل کېدو وروسته ښاغلي نور تیرونی په بلخ کې یوې غونډې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې له حکومت سره د جمعیت ګوند خبرې پیل شوي او که دا خبرې نتیجه ورنه کړي دی به د والي په توګه په خپل ځای پاتې شي. خو په حکومت کې ځینو باوري سرچینو بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جمعیت ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوي. د جمعیت ګوند یوې سرچینې بیا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د خبرو و پړاو ترسره شوي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د بلخ د نوي والي وان رحمت الله فطرت هم تاییدوي چې د حکومت او جمعیت ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي. دی وایي هغه اقدامات چې حکومت د منازعاتو او ستونزو د حل په خاطر لرل فکر کوم په ټپه ولاړ دي. تر اوسه د حکومت بله پرېکړه نه ده روښانه چې څه تصمیم به ونیول شي او څه پلان لري. ښاغلی فطرت وایي نوی والي انجینر محمد داود بلخ ته د تګ لپاره په خبرو کې د رامنځته شویو ستونزو هواري ته په تمه دی. له دې سره د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسف زاده ویلي د عطا محمد نور لاسلیک نور دوی ته د اعتبار وړ نه دی او هغه اسناد چې د ښاغلي نور لاسلیک پرې وي په اړه یې اجراءات نه کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي اوس هم په ګمرکونو کې د زورواکو له لوري اوایت هیف او ملکی کې د دغه خونی مرسیال خانجان لکوزی نن د مالیاتي ونې د منځني په غونډه کې خبري کولې له دولت غوښتل چې د خلکو مخه باید ونیسي. د افغانستان د مالیه وزارت د اوایت او ګمرکونو مرسیال په ګمرکونو کې فساد مني خو د زورواکو د شتون خبره په کله کار دی. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په مالیاتي سیستم کې پر بدلون او اصلاحاتو سربیره اوس هم په لارو کې له سوداګرو پیسې اخیستل کیږي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي چې د یکشنبې په ورځ د مالیاتي اونۍ د منځغونډې په پای کې خبرې کولې وویل اوس هم په ګمرکونو کې زورواکي عواید حیف او میل کوي.
اوس هم زه په مسؤلیت سویلی شم چې د دولت او د افغانستان د خلکو ډېر عواید ګمرکونو کې ایف میل کیږي د زورورو د لاسه د ناقانونه خلکو د لاسه او هغه چا د لاسه چې ټوپک په خوله باندې حکومت کوي د ټوپک په خوله باندې د خلکو نه باج اخلي دغه خلک چې مستقیما د ګمرکاتو په کارونو کې مداخله کوي زه امیدوار یم چې د دې مخه ونیول شي.
د افغانستان مالی وزارت د مالی ورکوونکو د رضایت خپلولو په سمه توګه د مالی راټولولو او په عوایدو کې د فساد د مخنیوي په هدف یو اونۍ د مالیاتي اونۍ په توګه انمول یوه چې نن یو وروستی ورځ وه. د عوایدو عمومي رئیس عبدالحبیب زدران وای مالیاتي سیستم او مالیاتي قوانین یې ساده کړي دي او دغه شان هڅې کیږي چې د مالی ورکړه برېښنایي او هم د مالیاتي ستونزو د حل بورډ رامنځته کړي. د افغانستان د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردګ په ګمرکونو کې د فساد موجودیت مني او وای د پخوا په پرتله فساد رقم سوی خو همره نه چې تمه یې کېده. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې په ګمرکونو کې د زورواکو د شتون خبره په کلکه رد کړه.
د فساد کچه پکې رقم شوې ده مګر په هغه اندازه باندې نه ده کم شوې کوم چې موږ توقع لرو. نو په هغه خاطر باندې موږ اصلاحي پروګرامونه مشخص لرو چې په ګمرکات کې باید لوی تغییرات راولو. زورواکي نه منو فساد پکې شته دی متاسفانه.
ښاغلی ورداګوای د تیر کال په پرتله د عوایدو پر ټولولو کې 14% زیاتوالی راغلی، یعنی روان کال 3.5 میلیارد افغانۍ زیات عواید راټول شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د تیرو کلونو په پرتله 50% تولیدات او واردات کم شوي خو په منظم سیستم سره د مالی راټولول د دې لامل ګرځېدلی چې د حکومت عواید زیات سي.
درنو دوستانو و موریدل چې د سوداګرۍ او صنایعو خونه په ګمرکونو کې د فساد خبره کوي او وایي چې دلته لا هم د زورواکو لوري عواید حیف او میل کیږي. د مغغله ازادي راډیو ورې اوس هم یو کورنۍ سپورتي مسله. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان له ماتولو وروسته اوس له سریلانکا سره لوبې ته چمتووالی نیسي. افغان لوبغاړو د شنبې په ورځ په نیوزیلند کې د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې پاکستانی سیالانو ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. افغانستان په خپل ګروپ کې خپل دوهمه لوبه د سه شنبې په ورځ له سریلانکا سره او دریمه وروستۍ لوبه د جمعې په ورځ له ایرلند سره کوي. سریلانکا ته د 19 کلنو ځوانانو سریلانکا د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو غختلې ټیم لري نو لوبه به څنګه وي؟ په دې اړه احمد تکل د هیواد د کرکټ بورډ له سلاکار حز الله فضلی سره مرکه کړي. خغلی فضلی د مرکې په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې د افغانستان د کرکټ بورډ له دې لوبې څه تمه لري.
په ولسم تاریخ باندې افغانستان دوه مسلې د نړیوال جام د سریلانکا په وړاندې کوي. واقعا هم نیوزیلند کې تاسو ته معلومه ده موږ چې دغه وسنۍ لوبې ممکن ګورو هلته کله کله موسم هم داسې وي چې وریځ وي. نو انشاءالله ولادي زه امیدوار یم چې په دغه لوبه کې د افغانستان نولس کلونو ملي لوبډله هم یو خاص توقع جن کېږي. زموږ قوي حریف یا قوي لوبډله هغه هم پاکستان و چې د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې افغانستان ودی ته ماته ورکړه. نو اوس موږ د لوبډلې مورال قوي دي او سریلانکا هیواد هم هغه یو قوي هیواد دی نسبت د نورو هیوادونو په تیر باندې د دې سره سپینران یا سلو تو پاچون کې ډېر ښه مهارتي لوبغاړي ورسره دي. نو بازی به ښه ټاپ مسابقه وي. نو که چېرته موږ دغه سیالۍ سره ګټونو دوم پړاو ته زموږ دپاره اسانی نور هم زیاتېږي انشاءالله.
کلک په تفصیل سره راته ووایي چې د دواړو لوبډلو توپیر څومره دی؟
په مجموعه کې که چېرته موږ وګورو لکه پاکستان، سریلانکا، افغانستان دا ټول د آسیا په کچه هیوادونه دي. دوی په آسیا کې یو بل سره لوبېدلې دي واقعا هم یو بل په خصوصیات باندې ښه بلد دي. خو نسبت و افغانستان ته د دې پاس بالران دومره قوي نه دي اما سپینران یا سلو توپ اچوونکي ډېر قوي دي. د ډېر وخت کسي مختصر سره د کسي تاریخ ته وګورو نو د دوی سره همیشه ډېر ښه سپینرانو سره یې کسي د ملي ټیم په لیول باندې کوي. نو لس کلونو داسې مثلا مورلی درام یا مندس یا باج نور لوبغاړي همدغه دي همیشه کوشش کوي. اما د بیکینګ په شوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله هم د تیز توپ اچوونکي په شوبه کې هم په بیکینګ کې د سریلانکا نه هم قوي ده. یوازینی د دوی سره چې هغه کې اولیت لري هغه سلو توپ اچوونکي دي چې نسبت د پاکستان د لوبډلې نه د دوی پیاوړتیا په دې کې ده. خو بیا به هم موږ کوشش کوو انشاءالله ولادي چې هغه سم پلان لوبډلې کوستوي دي د روزونکو او هغه وزیده پخوانی لوبغاړي هم ورسره د افغانستان د ملي لوبډلې څخه خالد زابلوري او باز نور ممبر دوی به کوشش کوي انشاءالله ولادي د سریلانکا لوبډلې خصوصیات هم مشهور مشتمالم دي چې په هغه کمزوري پوینټونو باندې کار وکړو چې بلاخره د نړیوال جام هم پړاو ته لار پیدا کړو.
دغه لوبغالی چې لوبې پکې روانې دي څه ډول خصوصیات لري چې ډېرې منډې پکې کیږي که نه کیږي، که په دې اړه معلومات راکوي؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده واقعا هم د نیوزیلینډ پیچونه یا هغه ویشتن ځایونه همیشه د دې لپاره سازګار یا سپورت وي چې د تیز توپ اچوونکو دپاره، که چېرته تاسو د پاکستان د افغانستان په لوبو کې ګورئ نو د افغانستان د طرفه نه چې کوم تیز توپ اچوونکو توپ بالینګ کاوه په لومړي اورونو کې ډېر ښه وځلېد.
و هم اوریدل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به د راتلونکي سه شنبه په ورځ له سریلانکا سره لوبه کوي. د کندوز د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست چارواکي د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو سړک د پرانستلو خبر ورکوي او زیاتوي چې دغه سړک 3.1 کیلومتره په اوږدوالي سره د امام صاحب ولسوالۍ د قاری ترکمن په کلي کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. نور حالي له سیمې زموږ همکار اجمل آریان راکوي.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یو کانکریټ شوی سړک ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د نوموړي ولایت د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو کانکریټ شوي سړک د پرانستلو خبر ورکوي. د نوموړي ادارې رئیس انجینیر دوست محمد ریحان وایي چې دغه سړک 3.1 کیلومتره اوږدوالی او 4 متره سور لري او د امام صاحب ولسوالۍ په قره ترکمن کلي کې په اساسي توګه کانکریټ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د هغه په وینا د دې پروژې چارې د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شوې، پرې څه باندې 12 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري ورکړل شوې دي.
خوشحاله یم چې نن ورځ هغه پروژه چې 3 میاشتې وړاندې موږ شروع کړې وه او دغه پروژه د غیر مشروط پروژې په نامه یادېږي چې مستقیما د چاپل دیهات لخوا نه تطبیقېږي چې په موافقانه ډول سره اجرا شوه او 3,200 متره اوږدوالی لري او 10 متره په سور باندې پروژه وه چې الله الحمدلله دغه پروژه نن ورځ پای ته ورسېده.
بلخوا د نوموړي ولسوالۍ د قره ترکمن د کلي اوسېدونکي هم د دغه سړک د کانکریټ کېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې باید د ملي یووالي حکومت په دغه ولسوالۍ کې په بېلابېلو برخو کې د ټولګټو پروژو کار پیل کړي څو د امام صاحب ولسوالۍ خلک د ژوند له سهولتونو څخه برخمن شي. د نوموړي کلي یو تن قومي مشر حاجي خیرالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات ما حد زیات بود،
موږ په خاله ډیرو سونو سره مخ وو ځکه زموږ سړک خامه وو، خو اوس ډیر خوښ یو چې زموږ د کلي سړک کانکریټ شو او اوس په ډیر کم وخت کې د امام صاحب ښار ته تګ راتګ کولی شو. بل پلو د دې ولسوالۍ یو تن بل اوسېدونکی ناصر احمد د دغه پروژې پرانستل د امام صاحب ولسوالۍ خلکو لپاره ستره لاسته راوړنه ګڼي.
د کندز د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دوی په راتلونکي کال کې د میثاق ښاروندۍ د برنامې له مخې د دې ولایت په کچه د سلګونو پراختیایي پروژو کار پیلوي چې په بشپړېدو سره به یې زرګونه کورنیو ته لازمه اسانتیاوې رامنځته شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله، د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی پریکړه کړې چې په را روانو پارلماني انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي. په دې انتخاباتو کې به د سیال پخوانی صدر اعظم او اوسنی مرستیال ولسمشر نوري المالکی وي. عبادی او مالکی دواړه د دعوت ګوند غړي دي چې د جلا ائتلافونو لخوا به په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. په اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اوري.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي چې د دې هیواد پر روانو پارلماني انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي. د دې انتخاباتو نیټه په تقریبي ډول د مې 12مه ټاکل شوې ده، خو د رایو د اخیستو ورځ به وروسته د پارلمان لخوا تایید شي. ښاغلی عبادی نن وویل دی به د بریا او اصلاحاتو په نوم یو نوی ائتلاف جوړ کړي چې د عراق د ټولو ولایتونو ساحوي کاندیدان به پکې شامل وي. ښاغلی عبادی د انتخاباتو له لارې د صدر اعظم مقام ته نه دی رسیدلی، بلکې په 2014 کال کې وروسته له هغه د دندې لپاره غوره شو چې پخوانی صدر اعظم نوري المالکی د فشارونو په نتیجه کې د خپل دندې پریښودو ته اړ شو. العبادی او الملکی دواړه د دعوت ګوند غړیتوب لري. دا ګوند له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن دی، خو څارونکي وایي چې العبادی د الملکی په پرتله د عراق له سنی اقلیت سره ښه اړیکې جوړ کړي او د ایران له سیمه ییز سیال سعودي عربستان سره هم د عراق اړیکې ښه کړي. عبادی ته همداراز د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په څلور کلنه جګړه کې د بریالیتوب امتیاز هم ورکول کیږي. په انتخاباتو کې د عبادی سیال الملکی پرون وویل چې دای به د قانون د دولت په نوم د یو بل ائتلاف لخوا ځان کاندید کړي. ملکی اوسمهال په حکومت کې د مرستیال ولسمشر تشریفاتي دنده لري، خو د دعوت ګوند مشر په توګه خورا زیات نفوذ او قدرت لري. هغه د دعوت ګوند پر پلویانو غږ وکړ چې باید د ده او د عبادی د ائتلافونو ترمنځ یو غوره کړي.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. و موریدل چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي پریکړه کړې چې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې به خپل ځان کاندید کړي. وخت 4:13 شوي. سلیم محمد سالی راغلی او د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا یو غړی وای د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا پر سر د دغه ګوند او حکومت ترمنځ خبري له پټه دریدلي حالت سره مخامخ شوی دی. محمد اسماعیل خان ازادي رادیو ته وویل دواړه لوري له سویو خبرو راضي نه دي. د بغلان ولایت چارواکو د البرز 22 پنوم د پوزي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د غور ولایت د امن او امن نظم د کندک یو پولیس خپل یو همکار په ډزو وژلې او درې نور ټپيان کړی دي. چارواکی وایي چې دغه پولیس نیول سوی او پښتني ورڅخه روان دي. د ننګرهار چارواکی وایي چې په سرورود او بیسود ولسوالیو کې پولیس څه باندې 280 کیلوګرامه چرس په دوو جلا مواردو کې نیولې دي. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او دغه اداره د ایران د اټومي موافقې په کمزوري کولو کې ناکامه سوي دي. حسن روحاني د تهران او د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره دغه سوی تړون د ایران لپاره یو اوږدمهاله بریا وبلله. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې به چې غالبا به د می میاشتې پر 12 کېږي کاندید سي. او د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید دی د ټاکنو په اول پړاو کې د خپل سیال په نسبت زیاتې رایې ګټلې، خو دومره رایې نه دي خپلې کړې چې د دویم ځلې انتخاباتو مخه ونیولی سي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان دسکی و کسیسه لوبډله د پاکستان دسکی په ژمنۍ مقدماتي سیالۍ کې د ګډون په هدف نن هغه هیواد ته روانه شوه. د اولمپیک کمیټې د نشراتو رئیس ګل حسین رحمتي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ژمنۍ سیالۍ د پاکستان په کوربتو په ګلګیت ښار کې ترسره کیږي چې له افغانستان پکې دوه انجونې، سلور نارینه لوبغاړي او یو روزونکی ګډون کوي. ښاغلی رحمتي وایي د دغه سیالۍ هدف په جنوبي کوریا کې د اولمپیکي ژمنۍ سیالۍ ته چمتووالی دی. نوموړی زیاتوي په پاکستان کې د اسکی ژمنۍ سیالۍ د آسیایي هیوادونو د 12 لوبډلو په ګډون سره د روان میلادي کال د جنوري په 14 پیلېږي او د همدې میاشتې تر 20 دوام کوي. او د هسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه بارسلونا له ریال سوسیداد سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:15 ترسره کیږي. د لالیګا په بل لوبه کې الویز له سیویا سره نن شپه د کابل پر وخت 2:15 لوبه کوي. د دغو سیالۍ په لړ کې تیره شپه ویاریال 1-0 پر وړاندې ریال مادرید ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د لالیګا په بل لوبه کې تیره شپه ایبار 0-2 پر وړاندې اتلتیکو مادرید ته لوبه وبایله. په دې ډول اتلتیکو مادرید د لالیګا جدول په دوهم قطار کې د 2 امتیازونو په درلودو سره خپل ځای ټینګ کړ.
له مرزی احمد زیمو ورزشی خبرونه واوریدل. له دې وروسته دوه اونیزی خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه لرو. هله دا هم را سره تر پای واوري تر بلې بیا د الله پمن.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوړه راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د اټر نوښته
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې حاضر کې انشاءالله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بابا وره چې د میرویس په نامه یو کس آزادی رادیو ته تلیفون کړی چې د شفیق په نامه یو کس ورنه د یو اپارتمان او یوې نومرې ځمکه په جعلي اسنادو پیسې اخیستې. د کابل ولایت د حقوقو ریاست او محکمې د نیولو حکم ورکړی، خو څلور کاله کېږي چې دا حکم عملي شوی نه دی. دغه ستونزه به د کابل ولایت د حقوقو له ریاست سره هم شریک کړه. لومړی به د میرویس او ورپسې به د کابل ولایت د حقوقو د رئیس خبرې واورئ.
د انصاف پلټکه
ورور نوم دې څه دی او د کوم ځای دې ټلیفون کړی؟
میرویس ما د کابل ولایت د اتمې ناحیې نه مې زنګ وهلی.
مشکل دې څه و؟
مشکل مې دا و صاحب چې د شفیق په نامه باندې چې د موږ د پلار ورسره لږ څه دوستي غوندې وه، بس په دغه اعتماد سره اعتبار سره دوه درکه پیسې رانه اخیستې دي، یو د نمرې په خاطر یو د بلاک په خاطر $14,000 یو لس نیم لک افغانۍ. نو دغه پیسې تقریبا 15 کاله کېږي چې دوی قید کړي دي په جالو تجویز سره. درې کاله ورکو پس د درې کاله ورکې نه دای ما گیر که دای مې بوت، دای مې حقوقو ته تسلیم کړو، حقوقو د نه تضمین ضمانت واغیست. بیا کله چې دینه ضمانت واغیست دا قضیه روانه وه په حقوقو کې، پس د حقوقو نه محکمې ته، او بیا دا محکمې ته نازرېده. شفیق ځان غایب که ورکې که، بیا ضمانتي هم ځان پټاوه. هله 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 په دې کې اخبار اعلان هم تیر سو. نو بیا دا غیابي فیصله وسوله. غیابي فیصلې نه بعد نو اوله محکمه هم دویمه محکمه هم همداسې، اوس په ده باندې تقریبا د ما پیسې هم دي. دویمه محکمې فیصله کړې ده چې شفیق نامه د میرویس ته $14,000 یو لس نیم لک افغانۍ او یو لکو $8,950 روپۍ د دولت خزانې ته هم تحویل کړي. دولت هم پې باندې راغلې ده دا یکه. نو دغه پیسې دوی نه تحویلوي او دولت هم د ما پیسې خو څه کوي، د خپل د پیسو غم هم نه کوي چې د دولت پیسې په دې سړي باندې راغلي دي. نو دغسې مشکلو په دغه مشکل اساس باندې ما داس تاسو ته ټلیفون کړی سر.
دا خو بګرامونږ د ولسوالۍ پورې خو مربوط نه دی.
نو ځمکه خو مثال هلته موږ ته وعده کړې وه چې هلته به درته نمرم باسم، بلاکم درته باسم. نو جعلي اسناد یې موږ ته راکړي دي او نه نمره موږ ته تسلیم سوله نه ده. او دغسې وروره بس قضیه پاتې ده او عامر دی اوزیم په دې کې غفلت کوي. وروره ما سره کومک نه کوي، سړی په لاس نه راکوي او حقوق هم چنان همدغسې. نو دغه مشکلو دی ما صاحب. نور که مثال زه خو نه پوهېږم چې زه اوس چا ته ارسم. مثال اخواته صاحب که زه ما طالبانو ته څنګه نوشتې نه اخواته ارسم، نو د ما تر د 200 راغلی یم.
نو کابل ولایت ته دې عریضه کړې په دې وختو کې؟
کابل ولایت ته مې مثال د لنډ ورځو کښې نه ده کړې، خو مثال دویمې محکمې فیصله کړې حقوقو ته راغلې چې حقوق د تطبیق کې دغه پیسې د دم ورکړي او د دولت هم یو لک 8,950 روپۍ د دادې هم ورکړي. نو اوس مثال دغلته قضیه پرته ده په حقوقو کې.
ریاست حقوق د ولایت کابل؟
بله هو هو هو، ریاست حقوق ولایت کابل کې دلته ده د من قضیه.
ټوله مسئله اوس ریاست حقوق کې بنده ده؟ د ولایت کابل په ریاست حقوق کې بنده ده؟
همدوغوی کولی شي چې مثال نفره معذر کړي، همدوغوی تېنه کولی شي چې بندیم کړي، همدوغوی کولی شي چې د ما حق هم ثابت کړي.
ته څه فکر کوې چې دوی به اقدام نه کړی؟
نه نو داسې جدي اقدام یې که کړی وای نو خو هغه د ما پیسې خو څه کوي، خپلې پیسې خو به دوی راویستلې وي. هغه یو لک 8,950 ده د ما خو هېڅ، هغه خپلې پیسې خو به دوی نقدې کړې وي که نه، خو هغه هم دوی نه دي کړي.
داسې لټه دې نه ده کړې چې شفیق اوس چېرته دی؟
شفیق لټه مې کړې ده. شفیق همدلته ګرځي نو مثال نه اوزاغه کوي. ضمانتي هم شته، د ضمانتي دفتر هم شته، هر څه شته. خو مثال چې عامر دی اوزیم په دې کې غفلت کوي. ما ته وایي چې وروره زه سرانوال نه یم چې زه د ده کور ته ننوځم. مثال او سړی په کور کې پټي او دروازه ورپسې ټکوو، پولیس شاته ولاړ یو 15 دقیقې، ایسته پولیس هم لاړ شي. وایي وروره زه دننه اجازه نه لرم. او دوی پټیږي، دغسې یو جال فریب والا خلک دي، دغه هم ضمانتي هم د خپله شفیق.
دوسیه چې ستا په جریان کې ده په دې څومره وخت ووتو؟
دې باندې تقریبا 4 کاله ووتل.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د کابل ولایت د حقوقو له رئیس ښاغلي محمد عمر عمرزاده سره شریکه کړه. جناب عمر زاده، که معلومات را کړی شي که داسې قضیه تاسې ته درشي، په حق له سې اجرات کوي؟
داسې موضوعات مونږ ته راځي دوه بڼه لري، یو حقوقي موضوعات ده مونږ ته راځي، یو جزایی موضوعات ده. جزایی موضوعات د سارنولی لخوا ترسره شي، او حقوقي موضوعات تجارتي، دیون، فامیلی او نور حقوقی موضوعات مونږ ته راځي. مونږ معلومات جمع کوو، وروسته محکمې ته ارجاع کوو، وروسته مونږ ته راځي او مونږ د دې فیصلې پر اساس باندې خپل کار رسوو.
عمرزاده صاحب، د میرویس د قضیې په اړه څه وایي؟ آیا دغه قضیه تاسې ته رسېدلې؟
دا ورور مونږ ته مراجعه کوي، مونږ خپل اسناد او ټول وګورو، د مونږ ډېر عرایض راسي او مونږ وګورو دا ورور مونږ ته راځي، د مونږ په دفتر اسنادونه او ټول شیونه وګورو، مونږ انشاءالله د دې مشکل حل کوو.
د څه وخت کولی شي چې تاسې ته مراجعه وکړي؟
مونږ اته بجه او تر څلور بجې دلته په ولایت کې شتو، انشاءالله راځي مونږ د دې مشکل حل کوو.
سبا کولی شي چې ستاسې دفتر ته درشي؟
سبا راځي، سبا انشاءالله اته بجه او نه بجې راځي، انشاءالله مونږ وګورو د دې ورور مشکل حل کوو.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د میرویس په نامه یو کس وای چې شفیق نومی ته د یوې نمرې ځمکې او اپارتمان لپاره په جعلي اسنادو لکونه روپۍ وړي دي. د شفیق د نیولو حکم هم ورکړ شوی، خو کلونه ووتل چې دغه حکم عملي نه شو. او په دې اړه د کابل ولایت د حقوقو رئیس محمد عمر عمرزاده ژمنه وکړه چې دغه مدعی دی یو ځل د ده دفتر ته ورشي چې قضیه یې وویني او د ستونزې حل ته یې لارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، دغه پروګرام پیلو. ګرانو اوریدونکو، د تاسې ډېر ټیلیفوني پیغامونه موږ ته را رسېدلي دي، په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې ځینې داسې ټیلیفوني پیغامونه هم شته چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. ګرانو دوستانو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو، په کومو کې چې ځینو اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات لري، یعنی دا هغه کسان دي چې پیدا شوي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه د قمار د ولایت نه خبرې کوم. دلته یو کس دی، د اندر ستار په نامه د پلار نوم یې عبدالجبار دی او د سنچارک د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغوی دا اصل 15 کاله مې کېږي چې د کور نه راوړل شوی یم، پته راته نه لګېږي چې څوک به مې جنبي نه وایي، نو که د چا خپلوان یې نو په دې شمېره به زنګ ووهي. سپل 0 00 8 15 شماره یې وار بیا تکراروم. 0 00 8 15. بس که په دې شمېره زنګ ووهو نو در ورته معلومات ورکړم. سلام علیکم.
وی کراملا د کندهار څخه خبرې کوم. دلته یو حضرت په نامه دی، د جګ نپال دی، د غټ غټ سترګې دي، زر اوسپینه سوی تقریبا دا اوه کاله کېږي دلی دي. ما یې درې څلور واره مخکې آزادي ته ټلیفون کړی دی، د چپ لاس یې د بوټې دی لري دی، او بیا زما د ټلیفون نمبر دی 0 5 5 1 3 8 8. او فیسبوک آی ڈی نمبر میں داغ دی عصمت .com. خدا بان ما سر اڑی کی ونی سے او خدا کی زو دا تصویر شیئر کوما او ویڈیو کی بھی شیئر تصویر شیئر دو بیا تی ما سر خدا ما دا نمبر بان دا سار سے گر نشان خدا نمبر خلاص وسلام. ازادي راډیو ډیر درنو فرتنی ګلورینو کارکونکو او اورېدونکو ته سلام نوم سید محمد هلمند زما د مرکز لشکرګانو در سره په اړیکه کې یم. یو کس چې ما پیدا کړی د پردین په نامه دی د ورکسي ازام خبرونه دا پیغام پرېږدم چې وایزه د کابل د کوټه څنګه یم. پردین ما پیدا کړی دی نو تقریبا زیاتو کم بیا دیش 15 کال عمر لري یا سلویش کلونه پوری داسته مش پیدا کړی دی د پښی باندې درد دی ولاړې دا نس خولان د یوان شاندار فشار وغدم جبه پرې ده. کدا ار مسلمان ورور وینو په مهربانۍ د مخې دی پر دغه شمیره زما سره اړیکه ونیسي 0 1 2 3 4 2 3 4 شمیره زل بیا تکرارم 0 1 9 2 3 4 3 کولای شي چې زموږ سره پر همدا شمیره اړیکه ونیسي او پر دې شمیره هم کولای شي چې موږ د دې لپاره شمیره پیدا کړو 0 1 0 4 0 4 3 1 2 0 1 0 4 0 4 3 1 2
زه د کندهار ولایت خبرې کوم. دلته یو نفر ده وګدای یره ده لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسېدونکی دی، یعنی تقریبا دا یوه میاشت یا یوه نیمه میاشت به کېږي چې دلې د یو دوکاندار سره ده، یخ هم ده، کوټ شی هم پر ځان نه پرېږدي، کالی نه پرېږدي، شما غوندې هله یخ خوندې کړو. نو دی وایي چې زه داسې یو وار خبرې نه کوي، خو شېوې کوي، یو وار موږ خبرې په وکولې. بیا ویل چې زه د معصوم زوی یم، یو ورور مې محمود الله نومېږي، یو رحمت الله نومېږي، دی په خپله داد محمد نمی که خدای سم از بای هم نده چی ده ده که بان یا ورون یا پلار ده از ماغا جوری پا ده شمیره دیل ما سر حالی که بونی شیگی 0 1 0 1 0 8 8 3 2 1 8 8 یا زادی لر جول ده کرو کرکون خود خمونم.
سلام علیکم. ما نن چې په ولادت ما یو اندوال دی په روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ د شیدان په علاقه کې د دمو سپڅاو د جناغا په نامه دی. نو زما سره لمبر یم څار نه کړلی چې اوس زما سره ار یو دغه لمبر سره اړیکه ټینګې چې نو زه به دغه معلومات په لاس ورکړم. د ټلیفون شمیره د 0 1 9 2 4 8 2 0 8 و سلام شهر پر معلومات کی ما سره دلی را سره دی و سلام.
سلام علیکم. زه محمد د هلمند ولایت اوسیدم که ما تاسو جام حجر نامه یو نفر پیرا کړی دی د هر چا ورور چې دا چا کړی چې دی نو زما سره په د شمیره اړې کوم چې 0 1 0 5 5 8 2 2 3 4 4 5
السلام علیکم. زه زابل ولایت مرکز خلاص خبره کوم. محمد امین آصف په نامه یو هلک ده، غلط ما ته معلومات شته د هغه لاس د چپل لاس درې ګوتې پرېږي 4 کاله یا 3 کاله کېږي چې له کوره نه درکه ده. او آصف په نامه ده، ما ته پوښتنه مې ځینې وکړه، مال د کوم ځای کور دی؟ د ورکون برغندای کې ده. برغندای کې مال د کوم ځای غوندې چې له کور یم له کور هغه شاجي پر اندازه فراهم کړه د چار شاته د آصف په نامه معلومات چې ما سره په داش نه تماس دی او سره ونی 0 1 0 0 4 9 4 4.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام ته وغواست. ګرانو دوستانو، د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته را رسیدلي دي چې ټول دغه پیغامونه نسو کوای په یو وخت له ازادي رادیو نه خبر کړو. نو ګران دوستانو، راځي چې یو برخه د دوه پیغامونو کوم چې ازادي رادیو ته را رسیدلي دي او تاسو پکې خپل ورک شوی عزیزان لټوي یو ځای سره واورو.
یو اسما پہ تخصراک میں بات ہے تو نیاما دا کا زوی دے دا کا ایک شار الگ دے پندل سکار الگ دے ہر وقت تیرا کے یو لک اغانی بخششی دا بات ہے تو اپا دے سیپر و یا دری یا سیپر وار آتا و سلور دری سلور دا نمبر تے چاہی اگر کی جن کے دا پرا دا ورا تو سنگل تخصراک پہ بلا بلک لکی دی سیناری کنی ہو رہے دا آر مسلمان کا
السلام علیکم.
زمانون زکر الله د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالی د لوجینو د کلی وسیدونکو یم. په خپل لوجین یم. ما وروسته تقریبا د 2 کال کېږي چې ورته ځان یې تذکرې د شنسلا پر نامه ثبت کلار مومن مسلمان له ساتوي یا د غونه درک وته وی یا یو ځای مړی په خبر وی یا بندي وی پر دغه لمبر دی زنګ و 0 300 500 3 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
سدن کیما ما زینہ کہ ہم کبلائی دا کورن درکہ سویتی وکال تقریبا وکال کیری دا کورن درکہ دی دما جان زی دی د مخت دغت لوک اشنه دغل واج نه خشل دغه دا وړل ریا پر مخه دغه رچن زو ټاپتی و زخه ده ارولک دل دی پتہ کا باندې دغه دی پتہ معلومات مت دغه رنگ ته وې پلاسه باندې دی او کته تر یې په وتا کې دی یا بل ځای دی باندې دی یا دغه یا په کابل کې دی بل ځای چار دې دغه دی باندې باندې کنه څه دی باندې څه دی کور نه ځکه وکاله کې چې تقریبا کور نه ترکه سو دی المفروض ده سره دغه جانا چې چیرته دغه ورو یو 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 باندې سره دی چې په تاسو دغه څنګه چې ورسره د سپر ورسره سپر وو سر دی وو شپاش نه شپاش دې یو وو دی وو دا به څنګه څنګه سپر وو دې سپر شپاش یو درې اته شپاش څلور وو کور را راکای وکاله کې چې ته احمد زفلرو تمہاله کې ژوند دی.
السلام علیکم زما محمد صدیق د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ موشدین کوم د غونډې د کلی ما یو راره دی په نامه د بارام تر لاس کاله اضافه وخت کیږي چې ورک دی که هر چاته د په حق له معلوماتي دا غشنره دی ماته زنګ وی د اسلامي خواخوږي د مخې چې پر درې درې وا یو دوا نه اته یو دوا څنګه نو د په خدای ستارم د ازادي راځي خبره مننه
السلام علیکم بخیر الله د لشکرګاه څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی د دوه کال دوه نیم کال راځي چې نوم یې باز محمد دی، د مرحوم حاجی خدای رحم کا زوی دی، د لشکرګاه څخه ورک شوی دی. هر مؤمن مسلمان ورور کچېری یا په خبري یا درک لدی موږ سره دې په دې شمیرې باندې اړیکه ونیسي. د مهربانۍ لپاره 01 02 3 1 4 2 0 4 بل شمیره 01 05 05 0 3 4 1 3. نور مشایسته وقت من نیستم، ده خدای فرمان.
زابل احد به هلمند ولایت نه تاسو سره په اړیکه کې یم. موږ یو اخشی سید محمد په نامه نومېږي، د ملنګ زوی دی. لس کاله کېږي چې ورک دی. اوس که څوک په اړه معلومات لري او یا ورسره دی په دې شمېرو دې موږ ته معلومات راکړي. 0 02 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مننه.
السلام علیکم روح جان زده پکتیکا ولایت مشخیل دولسوالی سیمانده خبری کوم زما جه جاکاب زورک دی مستوخان نیجی چې زوی نی بخت جان ده وات نه کار کی چې لکور نه درکد کی چاته معلومات کی چې چل دلی یا مړ یا زنده په دې شمیره د موږ سره اړیکی ونی سی سپر و سو نه نیوی سپال سو نه نس سزور سو اتیا اتیا یو زل بیا شمیره وایم سپر و نه نه شپږ یو نه تلور اته اته مزوب محمد د هلمند ته خبره کوم موږ یو خپل شناخته ده د شهزاده په نامه ده پنځه کاله کېږي اصلي د پکتیکا د ولسوالۍ د وازې خوا ده ښه پنځه کاله کېږي چې ورک شوی ده که دی خپله دا پیغام اوري یا نور شناخته اوري دغه لمبر سره دې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه څلور شپږ دېرش یولس یودېرش وسلام.
زما نوم اجاشب ده د زرآباد اوسېدونکی یم. یو ښه کله موټر سره مدرکه شوی محمد حسین دي د پلار مهنبي ده ولایت لغمان اصلي ده اوسېدي ده د زرآباد چاري مرستون ده. هر چا د معلومات موږ ته دی په دغه تلیفون شماره زنګ یې صفر اووه اویا اته اتیا اوولس پنځه سوه درې. السلام علیکم.
زما یو شناخته یا قریب په کلي کور کې را سره انډوال وو وس تقریبا یوه میاشت خو درې هفتې کېږي د محمود الله ولد محمد عامین په نامه د فراه ولایت په ولایت کې هلته یو عسکر وو وس هغه انډوالان یې وایي چې مخصن غورځېدلی دي وایي ژوندی ورک دی هر مومن مسلمان چې په دې اړه معلومات لري په دغه نمبر کې زما سره اړیکه ونیسي صفر اویا شپږ شپته نه اویا یو سل لس دا یو ځل بیا خپل نمبر تکراروم
بلیا. السلام علیکم. زه احمد د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما یو اکا دا دوه کاله کېږي ورک دی د باز محمد په نامه دی د حاجي خدای اعلان زوی دی د اختر محمد ورور دی. هر سړی په اړه معلومات لري څلس کلن دی. ما ته دې په دې شماره زنګ ووهي صفر اووه اویا یو څلوېښت نه نوي پنځه سوه درې. مارا یو ځل بیا تکراروم صفر اووه اویا یو څلوېښت نه نوي پنځه سوه درې. وسلام.
زه ظریف وطن دوست د غزنی د ولایت مفر د ولسوالۍ. ما یو کاکا د دېرش کاله کېږي چې نادرکه ده د عبدالحکیم په نامه ده. زه د عبدالعلیم زوی یم. زه د دې کاکا پورې پاړه هېڅ معلومات نه لرم. ما کار چا ما ته یو دا معلومات راکول. ما د ټلیفون شماره ده صفر اویا اته سوه یو دېرش تر دېرش اتلس. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه شپې ولایم د اروزګان ولایت د دیخاوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو دوست ورک دی نو که ما ته د مهربانۍ مخې په دغه لمبر باندې چا زنګ ووهلی د جناغه فنمه دی په دیراوت کې د شهیدانو پر سر یې پوسته درلوده. زه نمبر درته وایم صفر اووه څلور نه اته اته اووه دوه صفر اته. نو پنځوس افغانۍ جایزه ورته ورکول کېږي.
Thank you.
بی مینی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا بی مینی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داست دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن